द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ډیو ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د نهي یا شنبې ورځ د اگست درویشتمه او د وږی میاشتې اوله نیټه ده. دا د ډیو ریډیو ماښامنۍ خبری خپرونې پیل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. د مومندو، سوات، دیر، وزیرستان او نورو سیمو نه پس په باجوړ کې هم د امن د پاره ولسی غونډه جوړه شوې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم نن دغه غونډه ته ورغلی دی. احتجاج کوونکي په خپلو سیمو کې د امن او استحکام ضمانت غواړي. په بلوچستان کې د لادرک شو یو بلوڅانو د کورنیو پر لټ نن په څلور دېرشمه ورځ هم روان وو. بل اړخ ته د سنټ د داخله چارو کمیټې د جبري لادرکیو د عمل د جرم ګرځولو په اړه د قانوني مسودې هغه لانجمنه ماده د بیا کتنې د پاره د قانون وزارت ته لیږل چې پکې ویل شو بیا غتن ته به د 50 کالو د بند سزا ورکول کیږي کوم چې د جبري لادرکه اطلاعي دروغ ثابت شي. او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم په یو خط کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي پای ته ورسوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي طالبانو په خپل وعده وفا نه ده کړې او تشدد یې لا پسې هم زیات کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن پر ځای کولو د پاره جرګې او احتجاجونه پر لټونه روان دي او نن د نهي یا سه شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د باجوړ پر لټه ځان رسولی دی. په باجوړ کې نن د اولسي پر لټ 15 ورځ د احتجاج کوونکو او د جرګو غړي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی شي. د باجوړ ښار په بازار کې احتجاجي پرلط په 19 اگست پیل شوی. دا پرلط د شپې او ورځې روان وی. احتجاج کوونکو ډیوه ته ویلي چې د ځلې انتظامی سره یې دوه ځله مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي او د دوی احتجاجي ناسبه تر هغې روان وی تر څو چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت ضمانت نیوي ورکړی شوي. د هدفي وژنو مخه نیوي نیول شوي او لا درکتنان عدالتونو ته نیوي وړاندې شوي. د باجوړ په احتجاج کې وګډونوال نثارباز ډیوه توایي چې د دې سیمو خلکو په تیرو کلونو کې د بد امنۍ نتیجې لیدلې دي او بیا نشي کولای چې هغه شان حالات سره مخامخ شي. بل اړخته په بلوچستان کې د بې درکه شو کسانو د خپلوانو احتجاج نن په تلور دیشمه ورځ هم دوام درلود. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز جنرال سیکرټری سمیع الدین بلوچ ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو بیا به د بې درکه شو کسانو خپلوان د جی پی او چوک په شمول د اسمبلی مخې ته احتجاج وکړي. هغوی وایي چې سیاسي حکومت واک نه لري. په تیر وختونو کې هم له دوی سره ډېر ژمنې شوي خو عمل نه دی اوربند شوی. پوځي مامورین له دوی سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د سنټ د کورنیو چارو کمیټې د جبري لادرکیو د عمل جرم ګرځولو په اړه د قانوني مسودې هغه لانجمنه ماده د بیا کتنې لپاره د قانون وزارت ته لیږلې چې پکې ویل شوی هغه تن تبا د 50 کالو د بند سزا ورکول کیږي کوم چې د جبري لادرکې اطلاعي دروغ ثابت شي. قانون پوهان وایي باید دا قانون زر تر زره منظور شي. اسلام آباد های کورټ د نهي یاسي شمې پورت په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته شوکاز جاری کړ او د هغه نه یې وغوښتل چې په شخصي حیثیت د اگست په 1 کورټ ته حاضر شي. اسلام آباد های کورټ ویلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینی وزیر اعظم په خپل یو وینا کې خزینه جج یا قاضي ته ګواښ کړی او عدالت په دغه اړوند د عمران خان پر ضد د عدالت د سپکاوي د مقدمې د اوریدنې پریکړه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف د مشر او مخکینی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اسلام آباد په مارګاله تھانه کې د ترهګرۍ د مادي لاندې مقدمه درج شوې ده. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي په عمران خان د لګیدلو تورونو نه خبر لري او زیاته کړې ده چې دا د پاکستان کورنۍ قانوني او عدالتي معامله ده. ملګرو ملتونو هم ویلي چې عمران خان باندې د لګیدلو تورونو نه آگاهی لري او هیله مندي چې قانوني کاروایی بې پرې او په انصاف ولاړ وي. دا ویډیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو خط کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خلاف ورزي پای ته ورسوي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي نه یوازې دا چې طالب چارواکي د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تحفظ په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي بلکې تشدد یې نور هم زیات کړی دی. د دغه تنظیم په خبره طالبانو په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ اهم ادارې په سیستماتیک ډول بندې کړي او د بیان ازادي مدني حرکتونه او د افغانستان د ټولو وګړو حقونه یې تر فشار لاندې راوستي دي. طالبان دا دعوه لري چې د دوی په حکومت کې د بشري حقوقو خیال ساتل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سکیورټی کونسل د دیالاسو طالبان شانو د سفرونو د بندیز غځولو او یا نه غځولو د پریکړې په اړه اختلاف لري. تماوا چې پرون د ګولیا دوشمې پورز امنیت شورا د دې دیالاسو طالب مشانو د سفرونو د بندیز یا نه بندیز په اړه خپل روسي پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ ویشلو د ریزونو د پریکړه ځنډولې. فرانس پرنس خبری ادارې د ځینو سفارتکارانو له قوله لیکلي یو شمیر مغربي هیوادونه د تلیواله دي چې په دې نوملړ کې د کمواله راشي، خو چین او روس بیا بل دریز لري. هغوی غواړي چې دا ټول جاله طالب مشان د نورو نیوی ورځو د لپاره اجازه پیدا کړي چې د قطر په ګډون د سیمه هیوادونو ته سفر وکړي. تاسو د وی وی ډیو ریډیو اوري. د اوکراین د پوځ مشر ویلي د روس د يرغل په نږدې شپږ میاشتې موده کې د اوکراین نږدې 9000 پوځیان وژل شوی دي. جنرال ویلری زلزنی دغه خبره د ګولیادو شنبه پورز په واغونډه کې وکړه. بل لور ته ملګرو ملتونو ویلي چې په 23 د فبروري چې روس په اوکراین يرغل کړی، د غنه تر اوسه د 5.5 زرو نه زیات ملکی وګړي هم وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې هم د ګول پورز ویلي چې د په اوکراین کې د تشدد په پیښو کې لتر لګه 902 ماشومان وژل شوی او یا ژوبل شوی دي، خو زیاته کړې ده چې دا شمیره خای سیواوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره جرګې او احتجاجي پرلتونه دوام لري. په باجوړ کې نن د ولسی پرلت 15 ورځ ده. احتجاج کوونکي او د جرګو غړي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړل شي. دا احتجاجونه په داسې وخت کې شروع شوي چې یو خوا د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړي او بلې خوا په سوات کې د طالبانو غړو په رستو کې د امنیتي غړي هم اغوا کړي وو. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د باجوړ خار بازار کې احتجاجي پرلت په 19 اگست پیل شوه. دا پرلت د شپې او ورځې رواني. احتجاج کوونکو ډیوه ته ویلي د ځلې انتظامی سره 2 ځله مذاکرات شوي خو هغه ناکامه شوي دي. د احتجاج کوونکو په وینا دا پرلت په تر هغه رواني تر سوچ په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو ضمانت نه ورکړل شوی. د باجوړ په احتجاج کې یو ګډونوال نصرباز دیوته ویل د دې سیمه خلکو په تیر وختونو کې د بدامنۍ نتیجې لیدلې دي او بیا نشي کولای چې د هغه شن حالاتو سره مخ شي. د باجوړ پرلت ته نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی. منظور باجوړ ته د تلو په وخت ځای په ځای په مومند او باجوړ کې د امنیتي ادارو لخوا ودرول شوی و، خو بیا د ځای انتظامی لخوا پرلت ته د تلو اجازت ورکړی شو او ماسپښین ناوخته باجوړ ته ورسېد. ځای خلکو ډیوته ویلي د منظور راتلو سره په سلګونو خلک احتجاجي پرلت ته راغلي وو. په باجوړ کې د امن پر ځای کولو په اړه ځینې انتظامی چارواکو دیوته ویلي دوی خپل هر ممکن کوشش کوي چې سیمه کې امن ټینګ وساتي. او تیر ورځ په هدفي وجنو کې ککړ یو وسلوال هم د پولیسو سره مقابله کې وجل شوې ده. بل خو تیر ورځ په مومندو کې هم د مومند سیاسي اتحاد لخوا د امن په نوم لوی جرګه رابلل شوې و چې پکې د زیاتیدونکې بدامنۍ د مخنیوي په اړه د ریاست نه د خپل رول لوبولو غوښتنه وشوې. د مومندو جرګې یو ګډونوال اسماعیل خان دی وته ویل تازه د بدامنۍ لړۍ دوی اندېښمن کړي دي.
یو طرف ته کسان میسنګ دی، بل طرف ته طالب نه ټارګټ کلین کیږي. موږ پښتانه کم فارار شو چا سکینو چا سدغه وکړو. موږ خو داسې کنفیوز کړي بالکل. موږ بالکل مونږ ته پتن لګي دماغ هم بالکل ګنګه شوی دی.
څو ورځې وړاندې په سوات او دیر کې هم د وسلوالو راتلو په ضد احتجاجونه شوي وو. په 16 اگست د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتون امن جرګې په نوم غونډه شوې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې لخوا هم د بدامنۍ په ضد احتجاج روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د پېښور جرګې په محل دیوه ته ویلیو
دا ښایي چې په دې وطن کې بیا څه آفت ته څه بدامنۍ ده، نو ریاست ته پکار ده چې دا نن چې کوم سوالونه کوي منتونه پښتون کام کوي دا ومني، کنه وی سړی چې د دیواله سره ولګي یا چې هر څه په لاس ورغله دغه نه کار اخلي.
د سوات پولیسو پوځي چارواکو هم منلی وه چې سوات کې وسلوال لیدل شوي، خو پوځ ویلیو چې په سوات کې د لقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په غټه کچه د موجودګۍ خبرونه مبالغه او ګمراه کوونکي دي. صوبایي حکومت هم ویلي چې دوی په صوبه کې امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د وزیر اعلی او گورنر د کور مخته د ریډ زون سره نږدې د بدرکه شوي کسانو د خپلوانو احتجاج په 24 ورځ هم دوام لري. د وایس فور بلوچ مسنګ پرسن جنرال سیکرټری سمی الدین بلوچ ویلي که غوښتنه یې ونه منل شي نو بیا به د بدرکه شوي کسانو خپلوان د جی پی او چوک په شمول د اسمبلی مخې ته احتجاج وکړي. دوی وایي چې سیاسي حکومت واک نه لري. په تیرو وختونو کې هم له دوی سره ډېرې ژمنې شوي دي خو عمل ور باندې نه دي شوی، ځکه اوس غواړي چې پوځي مامورین دې له دوی سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د کوټانه د ډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د کوټې د کچبیک د سیمې 55 کلنه د قزاپی مور هم په دغه احتجاج کې ناشته ده. ویایي چې په 2013 کې د دې خپل کور کمرانی سړک له خلک راغلل چې مخونه یې پټو. د دې ناروغ زوی له ځانه سره په زور باندې یوړي چې تر اوسه پورې بے درک دی.
څوک میړه نسته، څوک پلار نسته، څوک ورور نسته، څوک زوی نسته. موږ مجبوری باندې ناستو دلته د درنه کې. ګیر سره ما خبر نه منې نه اوري، بس راځي ما دلاسا ورکې کې راځي دا استا پورته صدا. موږ دا کار کوم، پورته صدا کار کوم.
د بهتر کسو خلګو د کورنیو د سازمان جنرال سیکرټری سمی الدین محمد بلوچ زخمو پښتل چې حکومت د بهتر کسو خلګو لپاره کمیسون اعلان کړی دی. نو بیا ستاسو احتجاج ولې روان دی؟ دا وی چې سیاسي حکومتونه واک نه لري.
وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ گمشدہ افراد کے مسئلے پر با اختیار جو ہے لوگوں کے ساتھ بات کریں.
وزیر اعظم صاحب ہم راغلے او هغه هم ویلی او چې د بے درکه خلکو په ستون زبان دی لواک لرونکو سره با خبرې کوي. د دې مطلب دا دی چې وزیر اعظم ته هم په دې مسله باندې اختیار نشته، نو هم لدی لکبل مو وایو چې د چا په واک کې دا هغه دراشي لمو سره د خبرې وکړي.
اس کے اختیار میں ہے وہ آ کر ہم سے بات کرے.
سناولا هم په دغه پرلت کې شامل دی. دای دا داوه کوي چې په جیلی مقابلو کې د بدرکسو خلکو د وشتلو لړۍ ودرول سي.
نو ادم اعتماد دلته خو یو غټ فقدان دی. دویم دا چې مطالبه دا رقم دوی کسان چې کم لا پته دي هغه ریاست استابلیشمنت مشتوي چې د کسان واقع مسره دي. او دویم دا چې دا زیارت واقع جوسو دا سینا چې دا کسان بیا یو فیک انکاونټر کې وشتل سي. نو مطالبات بنیادی دغه دی دلته.
خو حکومت دغه تور نه ردوي. ویایي چې ځینې بدرک خلک په بارنۍ هیوادو کې هم ناست دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو په شمول صوبایي کابینه د بدرکسو خلکو لپاره د لوړې کچې د خپلواک پارلماني کمیشن د جوړولو منځوري ورکړې ده. سیمه شریبه د کورونو چارو صوبایي وزیر کوي. په کمیشن کې به دوه د اپوزیسون او دوه حکومتي د اسمبلی غړي شامل وي. حکومت ویي چې دغه کمیسون به د بدرکسو خلکو د هر کس د قضیه کتنه کوي او بیا به د راخوشکېدو لپاره هم حل ځلې کوي. وزیر اعظم پاکستان هم د بدرکسو خلکو د قضیه د ستونزې د هوارولو لپاره د مرکزی وزیر قانون په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې د دغه کمیټې دوه غونډې هم سوي دي. په پاکستان کې د بيدرکسو خلکو کورنۍ په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او سند کې ادعا کوي چې حکومت د دوی د سولیز احتجاج مخه نیسي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو د کورنۍ په ضد د ړکې ورکول او د دوی زورول دي ودرول شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 03.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې د جبري لادرکو عمل د جرم ګرځولو پاړه د قانوني مسوده د هغه لانجمن ماده ته د بیا کتنې لپاره د قانون وزارت ته لیږلې چې وای هغه تن تبا 15 کال کې سزا ورکول کیږي چې د جبري لادرکه اطلاع یې دروغ ثابت شي. قانون پوهان وای بای چې دا قانون زر تر زر منزور شي، ولی د جبري لادرکو الزامونه د پاکستان پلمن تور داغ دی. پاکستان کې د بيدرک شوی کسانو کورنۍ تور لګوي د هواد امنیتي ادارې د دوی خپل خپلوان د ځان سره بوزي او بیا تر کلونو پورې د حقوقي درک نه لګي. د هيومن رائټس واچ سر مخه د پاکستان د عدالتونو د پرله پسې هدایتو باوجود امنیتي ادارې د حراست د مرکزونو ختمولو او د خلکو په زور د لادرک کولو نه لاس پسر شوی نه دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورٹ کې اورو.
د قانون او انصاف مرستیال وزیر سینیټر شهادت اوان کمیټې ته ویلي د جبري لادرکو پر ضد د قانوني مسوده کې یو شق داسې هم دی چې وایي کچرې د جبري لادرکې پر ضد د شکایت کوونکي خواست دروغ ثابت شي نو دغه تن ته د 15 کال بند سزا کېدی شي. نوموړي په ګوته کړه دا ماده خلک د جبري لادرکو د اطلاع ورکولو نه ودروي، نو ځکه دې ته بیا کتنه کول اړین شوی دی. د سینیټ د کورونو چارو د کمیټې مشر سینیټر حسین عزیز دیوته ویل دا قانوني مسوده کال 2021 نومبر کې د قومي اسمبلی څخه منزور شوه و خو سینټ ته ډیر وخت پس را ولېګل شو.
خو دې کې خالي ډوره خبره ده چې هغه انفارمیشن ټیک نه نو هغه ته لیک سزا جواب په حساب سره لیک زیات هو چې هغه لیک طریقې کار جوړ شي هغه باندې اوس لا منیسټری اینڈ منیسټری اف انټیریئر ته کم ده هغه نن او سبا کې به خبره هو کی او فائنلایز به کی هغه ته څه طریقې کار جوړ شي چې چرته یو غلطي سره چا انفارمیشن ورک خلق او نه یریږي چې دا سه اون شي چې دا د لا په وجه باندې یرا پیدا شي او خلق اډو انفارمیشن نه ورکړي چې دا ډیسپیر شي.
په زور د خلکو لا درکه کول د جرم ګرځولو په دې قانوني مسوده قانون پوهان او د بشري حقوقو فعالین هم نیوکه کوي او وايي په زړه مسوده کې د لانجمن ماده نه وي شاملې. په اسلام آباد کې د جبري لا درکو د قضیو پیروي کوونکی وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم دیو توای په دې مسوده کې د دې ماده ضرورت نه چې غنی کڅوک د چا په جبري دلا درکه کېدو اطلاع ورکړي او بیا هغه ورستو دروغ ثابت شي نو دغه اطلاع ورکوونکي ته به د 15 کالو د بند سزا کیږي. دی وای په دې اړه د مخ کې نه قانون موجود دی او باید چې دا قانون منزوري دل نور و نه زنډول شي.
کیونکه پاکستان کې اوپر یہ بہت بڑا ایکسٹریما ہے ہمارا نام فیٹک میں اگر ہے تو
هغه وای د خلکو په جبري توګه دلا درکه کېدو الزامونه د پاکستان په لمن تور داغ دی او د هیواد نوم په اف اے ٹی ایف کې صرف د دې وجه نه دی شامل کړی شوی چې دلته ترهګری کې بلکې یو علت جبري لادرکه دی. د یورپی یونین سفیر هم ویلي چې په پاکستان کې اوس هم خلک په جبري توګه لادرکه کیږي او د دې تورونه د هیواد په خوفیه ایجنسیانو لګول کیږي. په پاکستان کې د کلونو راهسه د جبري لادرکو پیښې پر لپسې رپورت کیږي او د زرګونو پښمیره کې خلک د کلونو راهسه لادرکه دي. د لادرکه تنانو کورنۍ د دې تور د پاکستان په خوفیه ادارو پورې کوي خو فوز دا تورونه لمخ کې ردوي او دریز لري چې د لادرکه تنانو په فهرست کې شامل زیاتر خلک د هیواد نه تښتیدلی دي. په دې وروستو کې په جبري توګه د لادره کتنانو د قضیو څېړونکي حکومتي کمیشن په تازه شمیرو کې ویلي چې سږ کال د جولای په میاشت کې د کمیشن سره د جبري لادره کې 290 پیښې درج شوې دي. د بشري حقونو وتلې فعاله او قانون پوه ایمان زینب مزاری وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د جبري لادره کو جرم ګرځولو په اصلي مسوده کې د لانجمن شق نو موجود دا پکې ورستو شامل کړی شوی.
ان کلاوزز کو نکال کې جو بل اوریجنل فارم میں تھا جس
هغه وایي دا بل په اصلي حالت کې زر تر زر پاس کېدل پکار دي او باید چې د دینه لانجمن ماده هم وویستل شي. خدا سخکاری چې په دې اړه اوس هم د سیاسي عزم کمې دي. د پاکستان ډیموکراټک الاینس په مشره جوړ اتحادي حکومت په جبري توګه د خلکو د لادرکه د ستونزو د هواري لپاره په دې ورستو کې د مرکزی کابینې یو ځانګړی کمیټه هم جوړه کړې ده. تر اوسه پورې د یادې کمیټې دوه غونډې شوې دي خو په دې کې هم کم پرمختګ نه دی لیدل شوی. د پاکستان حکومت د جبري لادرکو د ستونزو د سیړلو لپاره کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ کړی خو په نړیوال او ملکی کچ د یاد کمیشن په کارکردګۍ نیوکه کیږي او وایي دا کمیشن د خلکو په جبري توګه لادرکیو کې د ککړ تنانو په ګوته کولو کې پاتې راغلي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
عمران خان خلاف د عدالت د سپکاوي په تور کې د کاروایي لپاره عمران خان ته د اگست د میاشتې په 1 نیټه عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی دی. بل اړخ ته د عمران خان تحریک انصاف ګوند د اعلی عدلیه نه غوښتي د انصاف تقاضا ده چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د عدلیه مخالف بیانونو باندې دې هم کاروایي وشي. د اسلام آباد نه د ډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د قضی اوریدنې په وخت درې کسیزه بینچ کې ناست جسټس محسن اختر کیانی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا زنانه قاضي ته د دړکو ورکولو معامله سنگین او ګرځوله. کې انصاف پخوانی مرکزی وزیر اعظم سواتی عدالتي پریکړه ته غبرګون کې صدا سی ویل.
جو مریم نواز نے کہا تھا اور ان کی دوسری لیڈرشپ نے کہا تھا ان کو بھی کم از کم جو ہے وہ لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے.
اغویل د دوی وکیلان به عدالت ته وړاندې کیږي او عمران خان به هم په 1 اگست باندې ذاتی حیثیت کې خپل دفاع کوي. خدا اعظم سواتی په خبره د انصاف تقاضا ده چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز او درانا ثناء الله چې کوم خبرې عدلیه په سکړه وی اغه د هم نوټس واغستلی شي. اډیشنل سیشن جج زیبا چودری د عمران خان نږدې ملګری او د بغاوت په تور گرفتار شهباز گل 2 جسمانی ریمانډ باندې پولیس ته سپارل. دغه فیصله په ضد خپل تقریر کې عمران خان زیبا چودھری ته پر راتلونکي کې د سختو نتیجو سره مخ کېدو دړکه ورکړې وه. وتلې قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر عبداللطیف افریدی هم د عمران خان لخوا د یو خزینه جج په ضد بیان باندې ټکونه کوي. دا حیوات پا کچھ دا وکیلان و تنظیمون و پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار دا اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد دا عدالت دا سپکاوی پر طور کاروائی مرستے کلی دی. خود پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف گن سر تڑاؤ لرون کی وطل قانون پوہا بیرسٹر علی گوہر دا وکیلان و تنظیمون و پدغ بیانون و ٹکونا کوی عہدہ سیاسی بولی.
آئینی اور قانونی طور ہائی کورٹ نوٹس والی ہر اگر موضوع آئے کہ ہائی کورٹ کنسیڈر کی کہ دے کنٹم چھوے دے یا دا عدلیہ کنٹم چھوے دے دا میٹر چی دا بٹوین دا کنٹم دا اور دا کورٹ پا درمیان کی پدے کہ درم کس نہیں اور کورٹ چر تم درم کس اجازت طور کی چرسو چکور پخپل آگا نامے نیٹ کرے نیچے تمہا سر دے کی ہیلپ ہوگا.
بلخوا امریکا د پاکستان د حکومت لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د ترهګرۍ مقدمه د رچ کول د پاکستان کورنۍ معامله ګرځولې ده. خبری کانفرنس ته وینا په وخت د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ ویان نیټ پرایس د پاکستان توجن سیاسي ماحول په اړه پوښتنو ته جواب کې ویلي امریکا په پاکستان کې د کوم یو خاص سیاسي ګوند مرستې نه کوي. نیټ پرایس زیاته کړې امریکا د پاکستان په ګډون ګرد نړۍ کې د خلکو د رایې د اظهار او د دوی د بنیادی بشری حقوقو د خوندي ساتلو باندې باور لري.
وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې. د پاکستان د سیاست او په خاصه توګه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه لیکل شوی دی زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل یې وړاندې کوي.
د امریکای په نېشنل انټرست میگزین کې د عمران خان په حق له د خورشیوی او ریپورت سرخی ده. پیمرا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون چینلونو د تقریرونو په خورولو بندیز لګولې دی. نېشنل انټرست په ریپورت کې لیکي چې پیمرا دا فیصله د عمران خان د نږدې ملګري د شهباز گل د گرفتارولو نه پس د حکومت او د اعلی سرکاري چارواکو خلاف د عمران خان د سختو بیانونو ورکولو په وجه کړی دا. پیمرا خپل بیان کې ویلي دي چې عمران خان د سو وخت نه مسلسل په سرکاري ادارو الزامونه لګي او د کرک نه د ډکو خپل تقریرونو په ذریعہ د ریاستي ادارو او د افسرانو خلاف د پارونی بیانونه ورکي. پیمرا دا هم ویلي دي چې اوس به د عمران خان بیانونه د سنسر کېدو نه پس په ټلویزیون چینلونو نشر کیږي. خو پی ټی آی د پیمرا په دې فیصله سخت او سوخت کار کړی دی او په پیمرا د پاکستان په آئین کې د رائے خیال د ورکړي ازادۍ د خلاف ورزی کولو الزام لګولې دی. د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاؤنٹ داوا شوی دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت عمران خان سره شروع کړی نظریاتي جنگ بیلو دی دی او اوسې د عمران خان د خاموشه کولو لپاره د جبر او د استبداد لارا اختیار کړی دا. د نېشنل انټرست میگزین خپل رپورت کې زیاتی چې تحریک انصاف پارټۍ د عمران خان د نږدې ملګري د شهباز ګل د گرفتارۍ خلاف په 6 اگست د یو احتجاجي جلوس بندوبست کړی وو. دغه جلوس ته خپل تقریر کې عمران خان د شهباز شریف حکومت د بهر نه د پاکستان په خلکو تپلې شوی حکومت اوبللو او خپل دا الزام بیا تکرار کو چې شهباز شریف او د مخالفه ګوند نورو پارټو امریکای سره په وګ جنگولو د حکومت نسکور کړی دی. د خپل تقریر کې اگر کنیخ پنیغه د پاکستان د فوج نوم و نه خسته خو اشارتانې د پاکستان په فوج هم ټکونه وکړل. عمران خان دین وړاندې په فوج نیخ پنیغه الزام لګولې وو چې د د حکومت د نسکورولو په سازش کې د پاکستان د فوج لاس دی. رپورٹ جاتے چې د پاکستان فوج د عمران خان د تورونو جواب نه دی ورکړي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټۍ په شمول د پاکستان نورو سیاسي پارټو هم د پاکستان عدلیه ته وینا کړی دا چې پولیس افسرانو او یوې زنانه جج ته د دړکو په ورکولو د عمران خان خلاف عدالتي چاره جوړي وکړي. د عمران خان خلاف د حکومت پاکستان د اقداماتو په باب له د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې هم یو تفصیلی رپورت خور شوی دی. په دې کې لیکل شوی دی چې د عمران خان د نږدې ملګري د شهباز ګل د گرفتارۍ نه پس د عمران خان او د حکومت او فوج ترمنځ د توغواخ خه انتها ته رسیدلې دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې دوه پولیس افسرانو او یوې زنانه جج ته د دړکو ورکول وروسته د عمران خان خلاف د ترهګرۍ په تورونو کې مقدمه درج کړې شوی ده. خو د پی ټی آی کارکنان په لوی شمیر کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان په کور کې جمع شوي دي او د عمران خان د ممکنه گرفتارۍ په لار کې دیوال جوړ شوی دي. د عمران خان د عوامي مقبولیت نو یری اخیستي حکومتي چارواکي اوس د عامو انتخابونو مخالفت کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو ښکارا مشر خرم دستگیر وایي چې موجوده وخت کې انتخابونه کول د پاکستان په معیشت خودکش حمله ده. وال سټریټ جرنل لیکي چې دا وخت اصلي جنگ د عمران خان او د فوج د سر لخکر جنرال باجوا ترمنځ ده. همدغه وجه ده چې عمران خان د سمدستي انتخابونو کولو مطالبه کوي. هر کله چې حکومت تر روانه کال پورې انتخابونه ځنډول غواړي ځکه چې وزیر اعظم شهباز شریف پر روان نومبر کې د فوج د نوي سر لخکر مقررولو اهمه فیصله په خپل کول غواړي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فون وکي او موږ سره ملګری شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو ڈیرو عزت فن اور ریزم کو سڑی مشائی پخیر راغل نندنا ہی آسی شمبی ورد دا آگست درویشتما او دا وگی میاشتی اوالا نیٹا دا 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 ڈیوا ریڈیو ما خامنه خبری خبرونی فیل دی چی پکی زب فواد لامی ستاسو تا اهم خبرون اوڑاندی کوم ہلا دا تر پای از مکسر مال پاتا شئی اول هم دا مهم خبرونو سرٹی کی واوری د مومندو سوات دیر وزیرستان او نور سیمونه پاس په باجوړ کې هم د امن د پاره ولسی غونډه جوړه شوې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم نن د غونډې ته ورغلی دی. احتجاج کوونکي په خپل سیمو کې د امن او استحکام ضمانت غواړي. په بلوچستان کې د لادرک شو یو بلوچستانو د کورنیو پر لټ نن په ترور دي شمه ورځ هم روان وو. بل اړخ ته د سینټ د داخله چارو کمیټې د جبري لادرکیو د عمل د جرم ګرځولو په اړه د قانوني مسودې هغه لانجمنه ماده د بیا کتنې د پاره د قانون وزارت ته لیږلې چې پکې ویل شوی هغه تن ته به د 50 کالو د بند سزا ورکول کیږي کوم چې د جبري لادرکې اطلاعي دروغ ثابت شي. او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم په یو خط کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي پای ته ورسوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي طالبانو په خپلو وعدو وفا نه ده کړې او تشدد یې لا پسې هم زیات کړی دی. اوس هم پوره خبرونه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن پر ځای کولو د پاره جرګې او احتجاجونه پر لتون روان دي او نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د باجوړ پر لته ځان رسولی دی. په باجوړ کې نن د اولسی پرلت پنځم ورځ ده. احتجاج کوونکي او د جرګو غړي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی شي. د باجوړ ښار په بازار کې احتجاجي پرلت په 19 اگست پیل شوی. دا پرلت د شپې او ورځې روان وي. احتجاج کوونکو ډیوه ته ویلي چې د ځلي انتظامی سره یې دوه ځله مذاکرات شوي خو ناکامه شوي دي او د دوی احتجاجي ناسبه تر هغې روانه وي تر څو چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت ضمانت نه وي ورکړی شوي، د هدفي وژنو مخه نه وي نیول شوي او لا درکتنان عدالتونو ته نه وي وړاندې شوي. د باجوړ په احتجاج کې وګډونوال نثارباز ډیوه ته وایي چې د دې سیمو خلکو په تیرو کلونو کې د بد امنۍ نتیجې لیدلې دي او بیا نشي کولی چې هغه شان حالاتو سره مخامخ شي. بل اړخ ته په بلوچستان کې د بې درکه شوو کسانو د خپلوانو احتجاج نن په څلور دېرشم ورځ هم دوام درلود. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز جنرال سیکرټری سمیع الدین بلوچ ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو بیا به د بې درکه شویو کسانو خپلوان د جی پی او چوک په شمول د اسمبلی مخې ته احتجاج وکړي. هغوی وایي چې سیاسي حکومت واک نه لري. په تیر وختونو کې هم له دوی سره ډېر ژمنې شوي خو عمل نه دی ورباندې شوی. پوځي مامورین له دوی سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې د جبري لادرکیو د عمل جرم ګرځولو په اړه د قانوني مسودې هغه لانجمنه ماده د بیا کتنې د پاره د قانون وزارت ته لیږلې چې پکې ویل شوی هغه تن تبه د 50 کالو د بند سزا ورکول کیږي کوم چې د جبري لادرکی اطلاعي دروغ ثابت شي. قانون پوهان وایي باید دا قانون زر تر زره منظور شي. اسلام آباد های کورټ د نهه یاسې شمې په ورځ په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته شوکاز جاری کړ او د هغه نه یې وغوښتل چې په شخصي حیثیت د اگست په 1 کورټ ته حاضر شي. اسلام آباد های کورټ ویلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینی وزیر اعظم په خپل یو وینا کې خزینه جج یا قاضي ته ګواښ کړی او عدالت په دغه اړوند د عمران خان پر ضد د عدالت د سپکاوي د مقدمه د اوریدنې پریکړه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف د مشر او مخکینی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اسلام آباد په مارګاله تھانه کې د ترهګرۍ د مادې لاندې مقدمه درج شوې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په عمران خان د لګیدلو تورونو نه خبر لري او زیاته کړې ده چې دا د پاکستان کورنۍ قانوني او عدالتي معامله ده. ملګرو ملتونو هم ویلي چې عمران خان باندې د لګیدلو تورونو نه آگاهي لري او هیله مند دي چې قانوني کاروایی بې پرې او په انصاف ولاړ وي. دا ویډیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو خط کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خلاف ورزي پای ته ورسوي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي نه یوازې دا چې طالب چارواکي د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تحفظ په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي بلکې تشدد یې نور هم زیات کړی دی. د دغه تنظیم په خبره طالبانو په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ اهم ادارې په سیستماتیک ډول بندي کړي او د بیان ازادي مدني حرکتونه او د افغانستان د ټولو وګړو حقونه یې تر فشار لاندې راوستي دي. طالبان دا داوه لري چې د دوی په حکومت کې د بشري حقوقو خیال ساتل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سکیورټی کونسل د دیالاسو طالب بنشانو د سفرونو د بندیز غځولو او یا نه غځولو د پریکړې په اړه اختلاف لري. تما واچ پروند د ګول یادوشمې پورز امنیت شورا د دې دیالاسو طالب مشانو د سفرونو د بندیز یا نه بندیز په اړه خپل روسي پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ ویشلو د ریزونو د پریکړه ځنډولې. فرانس پریس خبری ادارې د ځینو سفارتکارانو له قوله لیکلي یو شمیر مغربي هیوادونه دې ته لیواله دي چې په دې نوملړ کې د کموالې راشي، خو چین او روس بیا بل دریز لري. هغوی غواړي چې دا ټول جار له طالب مشان د نورو نیوي ورځو د لپاره اجازه پیدا کړي چې د قطر په ګډون د سیمه هیوادونو ته سفر وکړي. تاسو د وی وی دیو ریډیو اوري. د اوکراین د پوز مشر ویلي د روس د يرغل په نګدي شپږ میاشتې موده کې د اوکراین نګدي 9000 پوزیان وژل شوې دي. جنرال ویلری زلزنی دغه خبره د ګولیادو شمې پورز په واغونډه کې وکړه. بل لور ته ملګرو ملتونو ویلي چې په څلور وروشتم د فبروري چې روس په اوکراین يرغل کړي، د غنه تر اوسه د 5500 نه زیات ملکی وګړي هم وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې هم د ګول پورز ویلي چې د په اوکراین کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 902 او یا ماشومان وژل شوی او یا ژوبل شوی دي، خو زیاته کړی ده چې دا شمیره خای سیواوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د بشري حقوقو د سرغړونو او خراب وضعیت په اړه رپورټ جاری کړی. ادارې ویلي په یو کال کې طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو نوې دور پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو لیک یا رپورت کې یو عربیا په طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو سرغړونې دی پای ته ورسوي. ادارې تر مخه نه یوازې دا چې طالبانو د خلکو په ځنګړي ډول د شوزو د حقوقو د تحفظ په برخه کې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي، بلکې تاوتریخوالی یې هم نور زیات کړی. ادارې تر مخه طالبانو په تیر یو کال حکومت کې د بشري حقوقو په سیستماتیک ډول له منځه وړي، د بیان په ازادي بندیزونه، مدني حرکتونه او د افغانستان او ټولو وګړو حقوقو یې تر فشار لاندې راوستي دي. د ادارې د ریپورت تر مخه طالبانو په یو کال کې په افغانستان د حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کمیشن ختم کړی دی، او دا چې طالبانو په دغه یو کال مده کې د افغان شوزو او انجنونو اساسي حقوقونه تر پښو لاندې کړی دي، په زرو افغانان بند کړي، ورباندې تشدد کړي، بې درکه کړی سوی دي او اتاکې ورجل سوی دي. طالبانو د بخښنې نړیوالې ادارې و دغه راپورټ ته څه نه دی ویلي، خو له دې څخه مخکې راپورونه رد کړي دي. ادارې په خپل رپورټ کې زیاته کړې چې اوس خبریالان، د مدني ټولنې فعالین، د بشري حقوقو فعالین، د تعلیم مایرین، هنرمندان، مذهبي او قومي اقلیتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د تیر یو کال را په دیخوا په افغانستان کې طالبانو تر حکومت وروسته د نجونو تشپژم پورته ټولګي باندې بندیزونه لګول سوي دي. د کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په برخه کې هم ورشزو ونده کمه سوي ده او بندیزونه ور باندې زیات سوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې هم دغه ډول ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تر برید لاندې دي، او له نړیوالې ټولنې زخه غوښتنه کړي چې په طالبانو فشار راولي چې ترسو اغوی د بشري حقوقو په پام کې ونیسي. په دغه لیکي راغلي چې د طالبانو څخه د غوښتنه وکړي چې هم په افغانستان کې د قتلونو، پر قومي او مذهبي اقليتونو بریدونو تر شوزو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو فعالانو د مدني ټولنې غړو کازیانو پخوانی دولتي چارواکو او خبريالانو باندې بریدونه سمدستي توګه پایته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو اړخونو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه لیک دې لاسلیک کړي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه پر ځای دي.
په افغانستان او مدني ختیځ کې د امریکا د پوز دوه مخکینی مشران وای امریکا لدې هواده د خپل پوزونو تر ایستلو وروسته ډیره خوندي نه ده. وای د مخکینی ولسمشر ډانل ترامپ او صدر جو بایدن پریکړې چې له افغانستان یې ټول امریکایي ځواکونه وستل د کابل د سقوط سبب شوه. د تیر افغان حکومت مشرانو د تازه خبرو ته سن دی ویلې، خو د تیر کال تر اگست مخکې بیا بیا خبرداري ورکړې وو چې د امریکای ځواکونو به وخت وتل به خې نتیجې ونه لري. د وایس اف امریکا د رپورت تفصیل د دیوا خبريال بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د امریکای د مرکزی کمانډ مخکنی مشر جنرال جوزف ووټل 2014 تر 2019 کال پورې د دې ادارې مشر وو، او جنرال فرانک میکنزی له 2019 تر 2022 میلادي کال پورې د سنت کمپ په مشرۍ په افغانستان کې د خپل پوځونو څارنه کوله. دوی دواړو پرون له وی او ای سره په ځانګړو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د جګړې په اړه څرګندونه وکړې. جنرال فرانک میکنزی وویل د امریکای د مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ او د اوسنی صدر جو بایدن پریکړو او د دغو پریکړو عملی کېدو چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځان راوېستل د تیر کال په اگست کې د کابل حکومت رنګېدو ته لار برابر کړه. جنرال میکنزی وویل زما په باور اصلي پریکړه چې د تیر کال د اگست د غمجنې پیښې سبب سو هغه زموږ پریکړه وه چې په بشپړه توګه له افغانستان ووزو، او دا د امریکای د دوه لس مشرانو پریکړه وه چې دواړو غوښتل خپل ټول پوځونه له افغانستان وباسي. جنرال جوزف ووټل هم وایي امریکا دې کې ناکامه چې په افغانستان کې د سیاسي بیانیې په اغیزو پوه سي. وایي همدې شي له ډېرې مودې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کاوه چې نه یوازې پر افغان ولس او افغان ځواکونو بلکې پر افغان حکومت یې هم اغیز کاوه. جنرال جوزف ووټل وایي زه فکر کوم د دې هیواد د پریښولو هڅه د زیات چیلنج سبب سوه، او د پوځونو رایستل دا په هر ډول حالاتو کې زموږ تر تصور ګران کار و. زه په رښتیا سره دا هم فکر کوم له افغانستانه چې موږ خپل وتل څه ډول پلان کړی وو په دې اړه په افغانانو زموږ په نیټو ملګرو او دلته زموږ په خپل حکومت کې مختلفې هیلې او تمې وې. جنرال میکنزی وایي اوس یې چې له افغانستانه خپل ټول پوځونه راایستلي فکر نه کوي چې امریکا اوس ډېره خوندي ده. دی وایي اوسنی او مخکینی دواړو امریکایي ولسمشرانو ته مشوره ورکړه چې لږ تر لږه 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. خو ولسمشر جو بایدن په وار وار په خپلو خبرو کې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د راایستلو د پریکړې ملاتړ کړی، او وایي د دې پریکړې مقصد یې د امریکایي وګړو د ژوند ژغورل دي او نه غواړي چې دا جګړه نور اوږده شي. جنرال جوزف ووټل وی او ای ته وویل په افغانستان کې د تنظیمونو خصوصا د ترهګرو تنظیمونو په اړه ډېر څه تر شا پاتې دي چې دوی ورباندې خبر نه دي. جنرال ووټل وایي زه فکر نه کوم چې موږ ډیر آرام او خوندي یو. زه فکر کوم افغانستان اوس ډیر نه آرام دی، او نتیجه یې دا ده چې دا سیمه اوس ټوله ډیر نه آرام ده. جنرال میکنزی په وار وار ویلي په افغانستان کې د امریکای د استخباراتي معلوماتو راټولول د هغه وخت په نسبت چټ کچې تراغلي چې دوی لا په دې هیواد کې وو. جنرال ووټل بیا وی او ته ویل په کابل کې د القاعده ډلې پر مشر ایمان الزواهری د امریکای ورستۍ ډرون برید دا شی چې امریکای لا هم په دې هیواد کې یو څه استخباراتي وړتیا پر ځای ساتلې ده. خو جنرال ووټل دا هم وایي دای اندیشنل لري چې د همیشنی جنگ سیاسي بیانې نور په واشنگتن کې د نرمو ستراتیژیکو پریکړو کولو ځای ونیو. د جنرال ووټل په وینا دای له دې نظر سره جوړ نه و چې باید هر تن له افغانستان راو باسي. وټل وی او ته ویل په افغانستان کې د امریکا یو نیټو ځواکونو موجودیت د انشورنس یا بیمې پالیسۍ په بنیاد ځکه ضروری وو چې هم د افغانانو ملاتړ وکړي او هم په دې هیواد کې د خپلو ملي ګټو څارنه وکړي. جنرال میکنزی وایي دوی غوښتل په افغانستان کې جګړه یو ښکلی حل ولري چې ترلاسه کول یې ممکن نه وو. وایي غوښتل یې چې جګړه صفر ته راکمه کړي او په دې هیواد کې سفارتي مرکز ولري، خو وایي پر ځای داسې حالت جوړ شو چې امریکایي سفیرانو خپل د کابل سفارت په هیلیکاپټر کې له دې هیواد راایستلو ته اړ شول. جنرال میکنزی د طالبانو او امریکې ترمنځ تړون د پوځي کمپاین لپاره یوه د ماتې یوه تګلاره او د افغان حکومت لپاره د ناکامۍ تجربه وبلله. د تیر کال په اگست کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکې د خپلو ځواکونو په ګډون 100,000 کسان په ډېره بیړه له دې هېواده په داسې ګډوډۍ کې راوایستل چې داعش خراسان ډلې پر کابل هوایي ډګر ځانمرګ برید وکړ او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون تر 70 زیات افغانان پکې ووژل شول. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دیبدا. د افغان طالبانو په 14 مشرانو د سفری بندیزونو نه د استثناء میعاد د تیرې جمعې په ورځ ختم شوی او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړي به د دغه میعاد غزولو او یا نه غزولو په اړه پریکړه کوي. څېړونکو وایي که چېرې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په طالب مشرانو سفری بندیزونه لګوي، نو دې سره به په افغانستان کې د طالبان حکومت د نورو ستونزو سره مخ شي او د دوی د رسمیت پیژندنې پروسه به هم په شا شي. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره تجارتي او سفارتي اړیکې به یې هم اغیزمنې شي. دوی وایي که چېرې افغان طالبان خپل حکومت ته دوام ورکول غواړي او د څه قسمه نړیوال بندیزونو نه ځانونه خوندي کول غواړي، نو دوی ته به په هیواد کې د بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی ورکول او نړۍ سره به تعامل کول وي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ادارې په خپل راپور کې ویلي چې طالب مشرانو باندې د سفر بندیز د استثناء میعاد د جمعې پر ورځ ختم شوه، ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دغه ورځ په غونډه کې د استثناء میعاد په غزولو او یا نه غزولو ندي متفق شوه. د خبری ادارې تر مخه د ملګرو ملتونو سفارتکارانو ویلي روس او چین غوښتل چې ټول 14 طالب مشران دي د سفر اجازه ولري، خو د امریکې او د نورو مغربي ملکونو غوښتنه وه چې د بشري حقوقو د سرغړونو او د ټول شموله حکومت په جوړولو کې د ناکامۍ په سر دي د دغه طالب مشرانو شمیره راکمه کړي شي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډی ون یو استوای کچره د امنیت شورا په طالب مشرانو سفری بندیزونه لګی، نو د سره بده طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه او د نورو هیوادونو سره تجارتي او سفارتي اړیکې اغیزمنشی.
څنګه په تاشکند کې را جوړ شوې میټینګ او په هغه کې د طالبانو نمائندګي و، بیا پاکستان کې را جوړ، بیا د انډیا کې د شانتي دغه نمائندګي، نو دغه ته ډیر زیاته دغه ورسی، چونکه په دغه قسم فورم په دغه قسم ناستو کې د طالبانو په خپل ناستو چې ډیر زیاته ضروری ده، ځکه چې دوی د خپل کیس په دغه ځای کې لړاوي، نو کشر بیا په دغه کې دوی نه ویني دغه ملکونو ته ډیر زیاته ګران شي چې دغه خلکو لا اهمیت ورکړي، دوی ته ویلکم ورکړي او په دغه مسلو باندې بیا بحث وکړي.
د رپورت تر مخه په افغانستان کې د متحده قومونو سیاسي دفتر 13 میاشت په خپل رپورت کې ویلي وو چې د 13 اگست په 15 افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته که څه هم په جنگ ځپلي هیواد کې د امنیت وضع خشوي، خو بیا هم په افغانستان کې 200 کسان وجل شوي او تر 1400 پورې نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو دا خبره هم ښکاره کړې چې طالبانو خزي د ګڼ شمیر بنیادی انساني حقوقو او د سانوي تعلیم نه محروم کړي او د میرمنو په سفرې محدودیتونه لګولې دي. پېښور پوهنتون کې د سنفیز د کړو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریده وایس اپ امریکا ډی ون یوز توای د سفرې او نور قسم بندیزونو څخه خوند کېدو او په افغانستان کې خپل حکومت ته دوام ورکول لپاره به افغان طالبانو ته په خپل سوچ او رویه کې بدلون راوستل وی.
ځنه دغه بنیادی غوښتنې دي او مشروعي غوښتنې دي چې دا به ټول شموله نظامي ټول شموله په صحیح مانو کې ټول شموله نظام او دیمه دا چې بنیادی انساني حقوقونه درې مداش د نړیوالو ترګرو سره یا مطلب د نړی نور مفروران هغه لدل ته ځای ورکول د غزنی خبرې به دوی په ځای کوي کدا یو کړل شو بیا امکان شته دی چې طالب په سناس شکل کې په واک کې پاتې شي.
ملګرو ملتونو په کال 2019 کې طالب مشرانو ته د سولې د خبرو اترو لپاره د سفر کولو اجازه ورکړې وه چې لمخي افغان طالبانو بیلابیل هیوادونو ته سفرونه کول. د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز له امله د افغان طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال د سفر کولو بندیز لګولې دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
پاکستان کې د بیړنی انتظام قانوني ادارې ان ډی ایم ای ویل دي چې تر دې دمه په هیواد کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. ریوایت د دې بارانونو او سیلابونو له امله زیات تاوان په بلوچستان صوبه کې رامخته شوی دی. تفصیل د کوټه نه د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د سر شار کوټي د کلیشي خانو اوسیدونکو بیبي روبینا ده چې د واسي بارانونو اغیزمنه کړې ده.
موږ نه نه ودو سیلابور تاسو باران شروع ده باندې وتم اوبه سره روان دي. ما د ورور کورم ډوب کړی موږ په کورم راغلی دي سر راغلی ما چې بغاره ول مالا لخته لپاره اوبه راباندې راغلی دي. دا مسلمانه ټول راووتلو کابیب ګټه خوب روانې وي اتي صندوقه خبر شو چې اوبه ته دا لاره واچل اوبه بندې کړلې دلته نه وتلې خونه ته نه وتلې شاته نه وتلې.
د آفتونو پر وخت د انتظام مرکزی ادارې ان ډی ایم ای رپورت دی چې په سند صوبه کې د مړو شمیر 201 دی او په بلوچستان کې تر 225 دی. په خیبر پښتونخوا کې 168، په پنجاب صوبه کې د مړو شمیر 151 ته رسیدلی. د رپورت مطابق د آزاد کشمیر او گلګت بلتستان په ګډون په ټول ملک کې د 300 ماشومانو په ګډون د مړو شمیر 840 ته رسیدلی دی. د ټپیانو شمیر تر 1400 څخه هم زیات شول سوی. د ان ډی ایم ای رپورت دی چې په ټول ملک کې 100,000 ته نږدې کورونه اوبو وړي او 2,40,000 کورونه په نیمګړې توګه اغیزمن شوي دي. رپورت زیاتوي چې سیلابي اوبو په ټول ملک کې 5,04,321 څاروي وژلي چې پکې 5,00,000 څاروي یوازې په بلوچستان کې مړه شوي دي. د محکمه موسمیاتو رپورت دی چې په پاکستان کې د وسی یا د پشکال د بارانونو دغه لړۍ له جون میاشتې څخه پیل شوې ده. وایي د اوسنیو بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان په ګډون د ملک په زیاتره برخو کې تر 26 اگست پورې دوام ولري. د محکمې له لوري د بارانونو او سیلابونو له کبله د نور ځاني او مالي زیان ویره هم شول شوې ده. پورتونه دي چې په ټول پاکستان کې د موبایل او انټرنیټ نظام هم اغیزمن شوی چې لکه بالا یې د نادرا او پاسپورت ادارو ترڅنګ د بینکونو پر نظام هم منفی اثر کړی دی. د بلوچستان او سند ترمیان بند هم ځکنۍ لاره په نیمګړي ډول خلاصه شوی، خو د بلوچستان او پښتونخوا ترمیان لاره لا هم د شیرانی په سیمه د انصر کې بند ده. د بلوچستان او پنجاب ترمیان لاره پر فورت منرو باندې د سیلابونو له کبله بند شوی ده. د بلوچستان او نورو صوبو ترمیان هم د ریل ګاډي تلل راتلل درول شوی دي چې له امله یې یو او بل شار او صوبو ته تلونکي راتلونکي مسافر له ستونزو سره مخ شوی دي. پی ڈی ایم ای وای چې تر اوسه پورې په بلوچستان کې تر 20,000 زیاته خیمه وشلې او 11,000 کورونیو ته بستری او نور ضروری شیان ورکړي. ان ڈی ایم ای وای په ټول پاکستان کې تر 20,000 زیاته کورونیو ته خیمه، ترپالونه، مچردانۍ، شړۍ او د خوراکي توکو پکټونه ورکړي دي. که څه هم ایالتي او مرکزی ادارې د مرستو دعوی کوي، خو اغیزمنې کورنۍ وای لا هم ورسره په پوره توګه حکومتي مرستې نه دي سوي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت ویلي وو چې د ملسولو کورونیو نوی سره به 10,00,000 روپۍ مالی مرستې کوي. بلوچستان حکومت داوه کوي چې تر اوسه پورې 200 کورنیو ته یادی پیسې ورکړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ویلي وو چې د دې ترڅنګ به له غیزمنو کورنیو سره د جدي مرستې په توګه د 25,000 نغدو روپو مالی مرسته کوي او پایل به یې له بلوچستان څخه کوي چې په ټول ملک کې به تر 900,000 پورې خلکو کې تر 80,000 زیاته روپۍ ویشل کیږي. رپورټونه وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د نړیوال کانفرنس جوړولو او له نړیوالو سرکاري او غیر سرکاري ادارو او خیریه موسسو څخه به د سیلاب ځپلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کوي. د چاپیریال پوهانو په خبره له موسمي بدلون سره ځان ولدول، ژوند ژواک بدلول هغه لاره ده چې د ډیر تاوان مخه نیولای شي. حفیظ الله سور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د رستو سیلابونو او پدې کې د لوی مالی او ځانی تاوانونو سره مخ شوی خلک وای حکومت د دوی سره مرسته نه کوي. دوی زیاتوي چې په صوبو او مرکز کې حکومتونه په یو بل د تورونو لړۍ ته دوام ورکړي او میډیا هم یوازې د دوی سیاسي بیانونه خپروي خو د سیلاب په اړه تفصیلي خپرونه نه کوي. په دا وخت کې د پاکستان میډیا د کردار په اړه سیړونکو هم پوښتنې راپورته کړي دي. پیښور کې د ډیو خبریاله سادیا قاسم شاه د دوی سره خبرې کړي او یو رپورت یې تیار کړی او ردو ته یې ستاسو پام راګرځو.
یو خبریال او سیړونکي ذوالفقار علي وای د دې وجه دا ده چې زیاتره میډیا په پاکستان کې مرکز باندې نظر ساتي او غټ ښارونو کې یا د ملک پایتخت اسلام آباد کې دفتر نه لري، ځکه دوی دغه خاليو او د دې مسلو باندې نظر ساتي خو د خپل دفترونو نه نه راوځي چې د ملک لري پرتو علاقو مسلو باندې هم رڼا واچوي.
ټول فوکس چې دی هغه اسلام آباد کې څه پولیټیکل اکټیویټیز کیږي په مغه باندې پروګرامونه هم کیږي چې اسلام آباد نه څوک لاړلو حکمران طبقه سره هغوی هلته کې څه خبر یا تری وکي نو بیا د میډیم ورپورې ورشي او پروګرام پی وکي. ادروایز دا خو یو ټرند جوړ شوی دی، یو د میډیا زبردان چې یو کلچر جوړ شوی دی چې بس دا ټول اسلام آباد بیسډ دی او د لری علاقی چې دی هغه تر بالکل د دوی په نظر کې نه راځي.
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم شعبې یو استاد اسسټنټ پروفیسر علي عمران هم وای د میډیا راپورونه داسې ښایي چې په ملک کې دا مهال د عامو خلکو سستونزې یا مسلې نشته او دا وخت صرف ملک کې سیاسي بحران دی.
زوم کوم نیوز چینل دی الکترونیک میډیا دا اسپیشلی ټی وی چینل هغه اړو دا پام نشتا غم نشتا چې صرف دا دو پاټو ملک نه دی یا دا درې پاټو ملک نه دی، د کې غریب خلک هم اوسی پکار دی چې دیوتم کوریج ملاو شي.
په پیښور کې خبريال او سیډونکو لحاظ علي هم وای د عام خلکو ستونزو باندې راپورونه جوړولو په ځای اکثر میډیا په سیاسي مسلو باندې راپورونه جوړوي او ډیره ترجیح ورکوي. د خبرونو سرټکی او سرلیکونه د دې یو مثال دی. هغه وای کومیډیا د عام خلکو ستونزې یا د هغوی اواز دنیا ته نه رسوي نو د خلکو باور به هم په میډیا ختم شي.
هغه زمونږ د اخبارونو خبرونو زینت نه جوړیږي، هغه زمونږ په ټی وی هډلاینز کې په نظر نه ښکاري، نو دغه وجه نه زمونږ د خلکو اعتبار چې کوم دی زمونږ د میډیا نه پورته شوی دی او د خلکو اعتبار هغوی داري چې دا هم د هغه ایلیټ کلاس کوم چې خاص کلاس ریپرزنټیشن دی د هغوی نمائندګي کوي.
سیرین کوای د پاکستان د مینځنی بهیر یا مین سټریم میډیا دا مهال صرف یوازې د ټولنې خواصو یا د حکمران طبقه مسلو ل ترجیح ورکوي او صرف یو سو سیاسي ګوندونو مسلو باندې راپورونه وړاندې کوي او د عامو خلکو او د غوښتنو نه پام لري کړي دي. دا هر څه به دغه ملکی میډیا نه د عامو خلکو باور ختم کړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
وړاندې کوم یو اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. وړاندې کوم کې د زموږ د دیوه همکار مختار خلیل.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لنډا تامس گرین فیلډ خپل یو وینا کې ویلي دي چې د موجوده دور د ټولو جدیدو وسیلو باوجود مونږ وینو چې برادمی افریقا کې خلک د خوراک د سخت کمی مسلې سره مخ دي. دی وی چې ګرد افریقا بر اعظم کې پینزو کې یو تن د کمزوري خوراک د لاسه د صحت سنگینو مسلو کې گیر دی. د خوراک د کمی مطلب دا شو چې خلک خپل بچو ته د صحیح خوراک ورکولو جوګنه دي. د دې نتیجه دا راختلې ده چې دغه ماشومان په سکول کې خپل تعلیمي سرګرمو کې په صحیح توګه برخنه شي اخیسته. په دې سبب مونږ له بدولګو توند نوغه وستل وی. دې د پاره به مونږ له ډومبه د خوراک د کمی د وجوهاتو معلومول وی. لنډا تامس گرین فیلډ زیاته کړه چې ماته د دې سلور واضحه وجوهات ښکاري او غدي توانایي چاپیریال کورونا وایرس او جنگونه. تر سوچي د توانایي تعلق دی نو د توانایي نرخونه تیر کال کې ډیر اوچت پاتې شوی دي او هر کله چې د خوراک په پیداوار کې د توانایي نه رغیدن ګرانه ده، په دې سبب د توانایي په نرخونو کې د زیاتوالي کې دوله وجه د خوراک نرخونه هم اوچت شي. چاپیریال کې د بدلون په حواله لنډا تامس گرین فیلډ وایي چې چاپیریال کې د بدلون د لاسه راپورته اړې غړې د سیلابونو طوفانونو او د سخت ګرمۍ په شکل کې د قدرتي آفتونو په نوم راخکاره کیږي. درېمه وجه کورونا وایرس ته چې ټول نظام بد بد جوړ کړې ده. د کورونا وایرس د خوریدو نه وړاندې 100 میلیونه خلک د خوراک کمی سره مخ وو. درې کاله پس اوس دغه شمیر 190 میلیونو ته رسیدلی دی. او دولګي او نهري سلورمه وجه جنگونه دي. دا د انسان یو قستنی عمل دی چې له سبب نور خلق ولګو تند سره مخ کیږي. ولګو تندونه د جنگ د یوې وسلې کار هم اخیسته کیږي. سفیری لینډا تامس گرین فیلډ وی چې د توانایي چاپیریال کورونا وایرس او د جنگونو د لاس راپورته ټولې مسلې زموږ د دور د ولګو تندو په شکل کې راخکاره دي. او اخیری دا چې هر کله چې ولګي تندې په جنگونو کې د وسلو په توګه استعمالولې کیږي په دې وجه خلک د جنگونو د لاسه په خپلو کورونو پریښودو مجبور شي. د خلکو د کورونو په پریښودو او نورو ملکونو ته پتلو د ګاونډي ملکونو د خوراک نظام د لوی فشار لاندې راشي. لینډا تامس گرینفیلډ په دغه موقع ګرد افریقا کې د انساني خواخوږۍ د امداد په مت کې پناهګزینو پناهغوښتونکو د ملکونو دننه د بې کوره شوو خلکو د بې وطنه خلکو او د تشدد د ښکار خلکو د امداد دپاره د 120 میلیونو ډالرو د اضافي رقم ورکولو اعلان وکړو. لینډا تامس گرینفیلډ خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې اوس وخت دی چې ټول حکومتونه او ملکونه خپلو کې په شریکه د ولګو تندو نوغي وستو ته ملا اتړي. اوس وخت دی چې اولسي معاشرو او ذاتی مت سره ملګرتیا جوړ کړی شي چې دانوانه خلک را